د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنه
د فار دلته د ځاغ فورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزه ډیر بی خوندې. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع چیرو ملتیا مو کړی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې اکله وایي:
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوان طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي، نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 لکاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بېوزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کې چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونه شي کولای چې خپل اهل ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داس کار ته لاس راچی چې هغه پایلې ډېرې منفی دي. په نشي توګه اخته کیږي، د بد ملګرو سره کښېني، په کاچاکي لار باندې نور هیوادو ته ځي، زیان یې دغه کورنۍ ته رسیږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بیلابیل ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبوره شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې د زمنګ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې کچیر ته مونږ د انسان اصل تراشو، نو هر انسان په دې باندې پوهیږي چې مونږ ځواني انرژي ته ضرورت لرو، چې ځواني انرژي مونږ په کار ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاری، نو هغه مونږ نه ګورو په دې خاطر، او خصا نه غواړو چې هغه مونږ وګورو. نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې موږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطح هغوی افتخارات راوړلی شي. مګر دلته چې هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو که چېرته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهېږي. که تاسو یو تنکي ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوانه انرژي ده، موږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم. نو موږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کومې وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته جواب ورکړه.
پولیس جرګه کې د خلکو په خانه استاذ شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی، وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینس کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه دي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چاته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرمتی چه شرایط څومره خراب ده، مهم نه ده چه ستاسو په لاس کې څه شته او څه نشته. دا مهم نه ده چه ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته دغه خبرې کوي، موږ په هېواد کې دیننه نوڅ کولای، کله له خپل فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړی تر اوسه، که څه هم په میډیا او کې په دوه کې نشریږي، خو بیا هم چې تاسو له خپل بیا ځوانان واوري دا به ډیر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان توایم چې د یو مور په صفات باندې ماته دی لکه زما خپل اولاد پرقم دی، او دا چې زه د افغانستان باندې یم زه ورځې شمیرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټې ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دوی حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو، او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو. سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر په کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دینه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کوم، بغیر له دینه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کوم، بغیر له دینه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کوم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبي لرم. دینه رستم،
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي، یو ډول ناهیلي سوي دي، غواړو په آخر کې تاسو پیغام غوته ولرو.
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته، د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی. تاسو مړاوي کېږه ما، تاسو خپل هیلو لپاره، خپل ارزوګانو لپاره، خپل اهدافو لپاره او خپل حق لپاره باید وځلېږئ او مبارزه وکړئ. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندې. نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به وي، مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ، هغې نه کار واخلئ. ناهیلي توب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري، ځکه زموږ ټول هیله او آرزو هم دغه زموږ ځوانان دي. نو دوی ته موږ نه ناهیله کوي او خپله دوی هم باید ناهیلي نه اوسي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو دوندې سلامته اوسئ.
مهرباني، مننه.
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي، وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طالب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو.
د دې د جمارغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی. چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي، مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي، نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونه چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه ښه دی، دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی، یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دی. اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودې ته چې زموږ اصلي مسیر کمې خواته دی، موږ کمې خواته باید لاړ شو. یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي، امنیت هم دی، یو دا دی وها دی، او بس کښېنی نور هیڅ هم نسته. خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد، د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي، او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد، زموږ د ځوانانو، زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي، او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبیک وایي او د دې سره کار کوي. کښېنی خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته. که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي، یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي، هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي، او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم دادی پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي، دا مو دوست دي، دا مو هدا مو. زه خو داسې فکر کوم زموږ ځوانانو ته پکار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري، دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري، دی باید مطالعه ته مخه کې، دی باید تیر تاریخ مطالعه کې، دی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو. خو فلحال دې ته دا زمینه که مساعده ده که نه ده مساعده، خو ویښ ځوانان باید سره منسجم سي، سره راټول سي، او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روانو دا ترکستان ته ځي، دا زموږ په خیر نه ده. موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ شو، چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي، چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا.
دغه سی یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اوریدل کیږي، هغه څه چې حاکمې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي. دې موضوع ځوانان دې ته څولې چې یو ډول ګوښه ووسي، دا به څومره په تاوان ووسي. وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسو وینو، که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم، دا لات څومره بدیدلی سي.
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو، موږ همیشه پر یو بهرنی قوت باندې تکیه کړې ده. موږ وجه ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد موږ مرسته وکړي چې د اوسنی حالات څخه مخلاص کړي. په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لوی قوه ده، او ځوانان خپله هم کولای شي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې، دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یو، وجه ته تغییر ورکړي. د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي، حتی داسې د چارواکو سره وویني. اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت سره یو ځای شي، او هغه د نورو سره یو ځای شي، او بیا ورشي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني، ورسره مجلس وکړي چې وروره دغه اوس موږ مسیر ولې داسې دی. لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي، مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نه شي ویلی یا څه نه شي خپرولی، لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی شي چې ګورې موږ دغه دغه غوښتنې وکړلې، زموږ سره ونه منل شولې، نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي، زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي. موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه دي تر دغه اندازې ادا کړی دي، خو که دغسې لاست تر ځینې ورته ناست یو، زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړېږي شړې شي.
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې؟
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره، که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې، ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې، دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي. مخامخ ګزار پر هېڅ یوه دغه باندې هم نه دی په کار، پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې، او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورځغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږي او د هغه اهداف خرابوي. زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول، په یو ډېر مینهناک ډول، په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولای شي چې کښېني، یو د بل سره خبرې وکړي، یو د بل سره مجالس وکړي. د خشونت لاره اوس خو فی العالم زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده، چې خدای نخواسته سړی راولاړ شي یا تشنج امیز مظاهري وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکولو کې، نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده. دوی کولای شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول شي، ځینې ملګري سره راټول شي، ځینې دوستان سره راټول شي، ځوانان سره وهڅي، یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي، سره کښېني او لاړ شي د حاکم چارواکو سره، د ولایت په سطحه باندې، د ولسوال په سطحه باندې ورشي، سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره.
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي، د حاکم نظام سره کښېني، او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي، بیا به پخپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د ځوانانو غږ کولی شي چې تر یو ځایه پورې ورسېږي. د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي، او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته، د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري، او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي، نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي، ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي، او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراض وي خوابه دي، نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړې بیا نه شریکېږي، دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني، خبرې وکړي، او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې هواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي. او که داسې ونه شي، نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي، نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاونه نه شي شیندلی. په اصطلاح اوس خو موږ په داسې چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي، نو اوس خو موږ ژړلې نه دي، اوس خو موږ فریاد نه دي کوي، موږ خو اوس د دې حالات څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی، اوس هر څه سم روان دي، دا دي هر څه دغه دي. کله چې افغانستان ته د بهرني هیوادونو څخه یو څوک ولاړ شي، ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت، خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګډه نه ورمري. اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وي، پر هر سړک باندې به جنګونه وه، په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه، په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه، په تن پټ وه، د هېواد څخه په دومره اندازه باندې خلک نه ووتلي. خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وځي تشته کوي، ځوان په خاص ډول ځوانان، دا د څه څخه دا ډېر څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کېږي، دی د کار زمینه نه ده مساعده سوې، نو که دی هلته سره کښېني او د بل سره خبرې وکړي، لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم شي چې کیسه څه ده. اوس خو موږ غږ نه دی کړی، اوس ځوانان هېڅ خوځېدې نه دي، نه هېڅ خوځښت کړی دی متاسفانه.
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي؟
دغه اوس که زه درته ووایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې، د واټساپ د لارې، د ټیک ټاک د لارې، حتی ما تر خپله راځي، زه خپله د ځان سره لرمه دا پیغامونه بیخي ډېر، یعنی که زه درته ووایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو دا ما ته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تللو لاره راته وشه. دی موږ څنګه ولاړ شو دلته مونږ زاره وچاودل چې نه څوک کار اکی نه کار شته او کور پسې دي اولادونه پسې دي ژوند پسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږته لږه یو څه بس پنه لري یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې اتمند مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هیواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پسې دي کورنۍ هم پسې ده ځوان هم دي چا ته لاس هم نشي نیولی او هغه مثلا ځینې خدا رقم دي بیخي چې ژاړي وایي وایي دا زموږ ولې دا حالت داسې دی زه څه وکړم وایي زما سره مرسته وکړي زه په دې باندې اکثره وخت ډېر یعنې دا رواني ستونزه یوازې دې ته نه ده دلته موږ ته هم ده کله چې زه دا میسجونه ګورم یا دغه پیغامونه زه د ځوانانو ګورم یو ډول زه خپله شکنجه کېږم موږ داسې یو چې په وسه مونږ دغه نه څه نه کېږي موږ چې دلته هر شی یو مثلا په بهر کې تاسو د بهر ژوند کېدای شي در معلوم وي نور دوستان تور معلوم وي چې دلته هغه رقم ژوند نه دي لکه څنګه چې په افغانستان کې خلک وجه ژوند ته ګوري توقعات زموږ سره ځوانان ډېر لري نو کله چې موږ دغه حالت ته ګورو د جز خداس معلومیږي چې زموږ زیاتو کم اتیا فیصد ځوانان اوس پر روحي شکنجه اخته دي او تر روحي فشار لاندې دي او ډېر زما فکر سره چې کله یو ځوان طبقه په دغسې حالت کې یا په دغسې وضعیت کې قرار ولري نو زه فکر کوم چې د هغه هیواد او د هغه نظام دي نو والله خدای مل سه ځکه چې دغه د ملا چر چې کله ځي پسې نو بیا زه فکر کوم چې هېڅ څه موږ نه لرو
حاکم نظام د طالبانو حکومت دوی چې کله په غونډو کې ناستې خبرې کوي چې موږ باسواده کسان هم لرو ارواپوهان هم لرو او هغه کسان چې په ټولنیزو چارو پوهېږي دا ټول لرو سره له دې چې دوی دا ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې تعلیم یافته لري هغه کسان لري چې دوی د وطن په خو بدو پوهېږي بیا ولې د تاسو په خبره چې ځوانان مو د ملا تیر یاد کړل ولې د یو مملکت د ملا له تیر سره داسې یو چلند کوي
موږ خو متاسفانه یو یو ستونزه خو موږ دا لرو چې زموږ خلک په ډېر تعصب سره وایم په ډېر تعصب سره وایم چې زموږ خلک اکثره دغه ابن الوقت یا دغه په اصطلاح دغه یا په اصطلاح هغه دغه اوس چې نوی نوم ورته دغه سوی دی لابیګران دي کنه ما داس کسان لیدلي دي په خپلو سترګو مې لیدلي دي چې جنرال لازق ته بیا هم ترانې وایي کنه او داس کسان مې هم په دغه خلکو کې لیدلي دي چې اوس دغه حاکم نظام ته هم ترانې وایي نو دا د دې څخه موږ ته دا سره معلومیږي چې زموږ د خلکو متاسفانه چې هغه یوه لاره نه ده کله چې یو نظام راسي بیا دوی ټوله پر هماغه خوا باندې نو هغه خود داسې هغه په اسلام دوست و دښمن دي نه معلومیږي چې کمې دوست دي کمې دښمن دي
که په آخر کې ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې که څه هم دوی خپلې هلې ځلې کوي غږ نه اورېدل کېږي تاسو نظر به ورته څه وي چې دوی دې بیا نه کښېني په شا دې نه کېږي تر اخره دې خپل مبارزې ته دوام ورکړي بالاخره به یو څه دوی لاسته راوړي په دې هکله غواړو تاسو هغه وینا ځوانانو ته ولرو
ډېر سوله ییز ډول په یو ډېر ښه ډول چې سره منسجم سي د ولسوالیانو په سطحه د کلو په سطحه د ولایاتو په سطحه باندې یو د بل سره جکشینی مجالس چې وکړي خبرې چې وکړي بیا چې ورسي د حاکمې ډلې مثلا دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره جکشینی خبرې وکړي پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږیږي په دې باندې خو نه څوک خدای نه خواسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیزه خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم دغه په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغه برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته پکار ده چې د دې و هغه مثبت غوښتنو ته لبې کوي د دې سرکار او د دې سره وژا پروژا ودرېږي نو دا سبا بیا ان شاء الله رحمان کې دا چې هیواد د بحران څخه ووځي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
شاد سي آباد سي
ګران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
ازادي رادیو ځانګړي مرکه ته شارغلاست په دې لړۍ کې لبیلابلو دینی عالمانو سره خبرې کوو دوی په اسلام کې د شذو د حقونو په اړه په ځانګړي توګه زده کړو او کار په اړه هغه پښتنې جواب وي چې موږ او تاسو یې شای په خپل ذهن کې ولرو د نړۍ ګڼ دینی عالمان د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو لکړنلار سره مخالف دي نن په دې برخه کې را سره مولوي عبدالصبور عباسی صاحب ملمدي مولوي صاحب ډیر مننه چې لمر سره خبرې کوي از ما لومړی پښتنه بستاس خدغه وی چې د قران کریم د لومړی لفظ اقرا د حکمت په اړه کراته وایست
بسم الله الرحمن الرحیم عربستان کې دا حالت چې د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې په ټوله مکه مکرمه کې چې دا تقریبا د ټول عربستان علمي روحاني او فرهنګي مرکز اتلس کسان په خط باندې پوهېدل. نو قرآن عظیم الشان مثبت میسج ورکړ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. نو دې کې اواز اقرا نه ده، اقرا پکې دوه کرته راغلی، د قلم ذکر هم پکې راغلی، د علم او د تعلیم ذکر هم پکې راغلی. نو دا دې ته اشاره وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت دا یو تعلیمی پروژه ده، دا لکه تعلیم له مخې نه به مخې ته ځي. او د دې تایید د قرآن نور آیاتونو کې هم شوی دی چې الله فرمایي هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. الله په امیانو باندې ډیر مهرباني وکړه. دا عربو ته به د یهودو او نصارو مقابل کې امیون ویل کېدل، ځکه دې سره کتاب او علم د شان نو. نو الله په امی قوم باندې ډیر لوی فضل وکړو چې په دوی کې د دوی نه پیغمبر ولېږه، د الله یاتونه پې وان تلاوت کوي، د دوی تزکیه کوي، ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دوی ته د کتاب او حکمت تعلیم ورکوي. دا آیت مختلفو طریقو باندې قرآن کې ویل شوی دی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم کار دی او تعلیمی کار په بڼه باندې الله معرفي کړی. خپل رسول الله فرمایلی انما انا بعثت معلما، زه چې دی معلم لګل شوی. یو حدیث کې راغلی نبی علیه السلام جمعه ته راغی، څه خلک ناست وو، الله یادو ذکر کوه، څه خلک ناست وو، یو بل ته مسلې خودې تعلیم. نو راغی د تعلیم والا حلقه کې کېناستېد او ویل انما انا بعثت معلما، زه الله معلم لګلیم، الله ښوونکی لګلیم چې خلکو ته چې دی ښوونه وکړه. نو اسلام چې دی یو تعلیمی پروژه ده. ابراهیم علیه السلام هم چې کومه دعا کړې وه د رسول الله باره کې، هغه کوم دا ویلو وبعث فیهم رسولا منهم، خدایه په دوی کې د دوی نه پیغمبر ولېږه، یتلو علیهم آیاتک، چې ستا آیاتونه پرې ولولي، ویعلمهم الکتاب والحکمه، او دوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي. نو رسول الله د بے سوادی په زمانه کې الله کتاب، تعلیم، حکمت، قلم او اقرا او لیک لوس سره الله پاک دنیا ته راولېږه.
که تاسو په دې اړه باندې یو څه راته وایئ چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو باندې فرض دي؟
دا خو حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، امام مسلم روایت کړی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، هر مسلمان باندې د علم طلب چې دی فرض دی. نو بعضی خلکو پکې مسلماتین ټکی لګولی، کو محدثین وایي چې دا مسلماتین ټکی پکې نشته، همدا مسلمون کې مسلماتون هم شامل، هم ښځه مسلمانه ده، کان دوړو باندې تعلیم دی. او بل حدیث کې راغلی کلمت الحکمت ضاله المؤمن فهو احق بها حيث وجدها، د علم او د حکمت خبره د مؤمن نه ورکه شوې ده. نو دې حقدار دی چې ارزه کې عمومي، یعنی که په چین کې عمومي او که په امریکا کې عمومي او که په سعودي عرب کې عمومي، که ارزه کې د علم او د حکمت خبره ای، دا د مؤمن دواله ده. دواله عربي کې هغه شي ته وایي چې کوم شیطان ورک شوی، وخت ورک هغه دواله شو، هغه مؤمن نه ده. علم او د حکمت خبره د مؤمن دواله ده، دا حق دی چې ارزه کې ومنله ده.
مولوی صاحب په دغه کې خو مشخصا نه دی ویل سوی چې څه ډول علم، یا عصري علم که دینی علم.
دا علم چې دی دا خو محدودیږي نه، اوس که دا اوس مونږ وایو چې کیمیا او بیولوژي او فزیک او جیولوژي او دا فرض دي، په ښځم فرض دي او په نرم، نو دېرش کاله پس به نور علوم پیدا شي. نو بیا به یو سړی ووایي چې دا خو نه ویلي، خو علم بس علم دی، که هغه د دین علم دی، که هغه د دنیا علم دی، که هغه هر شی دی، نو هغه په خلکو باندې فرض دی. د هغې ممانعت نه چې بلکې هغې ته نبی صلی الله علیه وسلم تشویق کړی دی، بس علم ته تشویق کړی، علم پوهې ته وایي. علم یو شی باندې چې ته پوهېږې، نو هر سړی چې پوهېږي هغه د ناپوهې نه چې دی ښه دی. اوس ګوره مونږ او تاسو تیاره کې کینو، نو هغه پیلوټ مونږ نه ښه دی که نه چې هغه چلی، مونږ موټر کې کینو څوک چې چلی هغه مونږ نه غوره دی، هغه مونږ نه بهتر دی که نه. نو همدغسې د هر شي پوه چې د هر شي متخصص چی هغه د عام خوب خلکو په نسبت باندې غوره دی. یو د دین هغه علم دی لکه چې مونځ او روژه او زکات او حج دغه فرایض وغه هغه بیا پر مسلمان باندې فرض دی. چې ځکه مسلمان دی نموس کې خو په دې خو پوه شي چې فرض په کسې دی واجب په کسې دی پسې خرابیږي او خلاص. د دې نه پس نور ټول علوم که د دین علوم هم دي نو هغه تفصیلي حساب باندې دغه زده کول فرض کفایي دی. همدغه شان د دنیا علوم هم فرض کفایي دی په مسلمانانو باندې چې زده یو سړی مفتی جوړیږي قاضي جوړیږي عالم جوړیږي دا د باندې فرض نه دی. دا فرض کفایي څه بد شی نه دی. دا خلکو یو وخت کې دی یو خبره جوړه کړه. فرض کفایي مطلب دا دی چې د کفایت په اندازه باندې باید موجود وي، یعنی د کفایت په اندازه باید ډاکټران موجود وي، د کفایت په اندازه باید مفتیان عالمان موجود وي، د کفایت په اندازه باید انجینران موجود وي. چې څومره اسلامي ټولنې ته ضرورت وي هغه ته کفایت کوي، هغه ورته پکار دي. د عصري او د غیر عصري علومو تفکیک نه دی شوی چې نبی علیه السلام ویلي دینی علوم زده کوي عصري علوم مه زده کوئ، داسې شی نشته. بلکې د نبی علیه السلام وخت کې چې کوم علوم وو هغه ټول ښځو نور ته د هغې اجازه وه، لکه یو وخت خو دونه متنوع علوم نه وو، قرآن زده کولو، حدیث زده کولو، خط زده کولو، د عربانو نسبونه زده کولو او لیکلو. د بدر کې چې کوم قیدیان ونیول شول هغې نه پره نو هغه کې چې چا خط زده وو نو نبی علیه السلام ورته ویل زمونږ د ماشومان ته خط وښیئ، نو تاسو به خوشي کړو چې پیسې نه لرئ جریمه نه شي راکوئ، نو ماشومان ته خط وښیئ. هر یو بندي باندې دا فرض کړي چې چا خط زده وو چې لس لس ماشومان ته به خط وښیئ. نو دین دا شی چې دی تشویق کړی او چا باندې پابندي نه ده لګولې چې دا د زده کوي او دا د نه زده کوي.
مولوی صاحب، د طالبانو یو شمیر چارواکو دا څرګندونه کړې چې ګواکې عصري زده کړې فرض نه دي، یوازې هغه زده کړې چې د دین سره تړاو لري هغه زده کړې فرض دي. تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ؟
ما هم ویلې په دې برخه کې چې یو د مونځ او د سو روژې او هغه ابتدایي شیان دي چې هغه پر مسلمان نر او ښځه فرض دي. د دین تفصیلي علم هم فرض کفایي دی، د دنیا علم هم فرض کفایه دی. فرض کفایه څه بد شی نه دی، یعنی دا به اندازې کفاف به قدر کفاف باید خلک زده کړي چې ټولنه ته کفایت وکړي. که ټولنه لویه منطقه ده یو ډاکټر پکې نشته، ټول کلی او منطقه ګناهګار ده. یو لویه منطقه ده یو عالم پکې نشته، نو ټول ګناهګار. یو لویه منطقه ده یو انجینر پکې نشته چې خلکو کورونو د هغې معاملات سم کړي، نو ټول هغه دي ګناهګار دي. مثلا یو منطقه ده نجار پکې نشته، آینګر پکې نشته، هم ګناهګار دي. ټول شیان خو اسلام خو یو مدنیت جوړوي، نو مدنیت کې خو لکه څنګه چې دیني زده کړې پکارېږي همدغه شان دنیایي زده کړې پکارېږي. دا ډېره ضعیفه غوندې خبره ده.
مولوی صاحب، ځینو دینی عالمانو د اسلامي همکاریو سازمان او یو شمیر اسلامي هیوادونو له طالبانو پرله پسې غوښتي چې د نجونو او ښځو په مخ کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلي. خو یوه یادونه کول غواړم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم څه موده مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو په خوښه عمل کولو ته اړ نه دی. زما ستاسو څخه دغه پوښتنه ده چې آیا حکومت یې د هغه دین په خوښ عمل کولو ته اړ دی چې دوی یې د عملي کولو ادعا لري؟ بشري قانون به یوې خواته کو.
دا مسله چې دا ډیره فلسفي کی وي، دې ساده جواب هم دا دی چې دین چا باندې دا پابندي نه ده لګولې چې دا سبق وایي او دا سبق مو وایي. که دا پابندي لګولې نو شیخ صاحب نظام محمد ندیم ته معلومه نو هغه د خلکو سره شریک کی چې دغه ځای کې دغه آیات کې دغه حدیث کې دا پابندی چلا لګېدلې. دا هغه نظر سره د طالبانو اتیا فیصد مشران او خلک چې دي هم موافق نه دي. خپل دننه د طالبانو صف کې دې باره کې اختلاف شته دی. د ستانګزی صاحب او مولوی صاحب شهابالدین دلاور او شیخ عبدالسمی غزنوی د ډېر شد او مت سره دا خبره مطرح کړه چې دې کې شرعن اس پابندی پچا باندې نشته. او که پابندی نو دا قرآن هم چانه پټ نه دی او حدیث هم چانه پټ نه دی. خو دې وایي چې دغه حدیث کې راغلي چې خزر سبق نه وي یا په دغه آیات کې راغلي، نو دا خو شریعت خو سومنقا نه ده کنه چې منقا ده. زمونږ د فقه کتابونو کې دام راغلي دي چې سړو باندې او میندو باندې دا فرض دي چې لورګان ته څه وښي. دا هغه زمانه سره چې کوم تعلیم دا خامک چې دی دیم په کلي کلی دی نور دستی کارونه په کلي کلی دي چې دا باید ورته وخي او دا باید زده کړي. نو ما خپله نبی علیه السلام یوې ښځې ته ویلې چې حفصې بیبي ته خط وخیه، خط کتابت ورته وخیه. نو خط کتابت خو دینی خبره نه ده کنه، خو عصري خبره دنیایي خبره ده. نو هغه وخت چې څومره عصري علومو دی ټولو ته اسلام تشویق کړی دی او فقها هم دې باره کې صراحتونه شته، نو د هغه خبرې باره کې به زه څه ووایم. نو ماته خو علمي لحاظ باندې ضعیفه غوندې او کمزورې غوندې خبره ښکاري.
مولوی صاحب، ستاسي پام دې خبرې تر اړوم چې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم کړی ده، د ویل دي چې کڅوک د حنفي فقه پرانا کې د شوزو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولای سي او پر څیړنو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې شوزو او جنو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل سي. ایا تاسو فکر کوئ چې تر اوسه پورې اسلامي او دینی عالمان نه دي توانیدل چې شاغلی ندیم یا د طالبانو حکومت ته دغه دلایل وړاندې کړي چې ولې د ښځو زده کړې باید باندې نه وي؟
نو دې کې خو دلایل ته ضرورت نشته. دلایل خو چې دی باید شیخ صاحب ندیم وړاندې کړي چې په دې دلیل باندې دا زده کړې منی دي. نور اسلام کې خو هر شی جایز دي، هغه شی منی دی چې الله دا هغې نه منع کړی ده، نو هغه باید دلیل ووایي. او بیا که دا بل طرف نه پکې راځو چې علماو نه دلیل غواړي، نو هماغه سره جوخت ورځ باندې د دې خبرې د هرات مولوی صاحب غتالله چې دی، مولوی جل الله صاحب چې دی، ډېر علمي قرآن هم ده، ډېر غټ مدرسه هم ده او شیوخ ډېر غټ، نو هغه کلیپ وکړه ویویلې چې زه مناظرې ته یا بحث ته یا مناقشې ته تیار یم. مام ویلی خو ما بل کلپ نه راکړی، خو ما ویلی دی میډیا سره. او
تاسو به څه ویل غواړي د دغه مرکې څخه په استفاده باندې؟ تاسو د ندیم صاحب خبرو ته کوم عکس العمل لري؟ تاسو به د ده سره اماده یاست چې کښېنئ ورسره خبرې وکړئ؟
بالکل بالکل، دا خو څه مسله نه ده. خو زما په خیال دا خبرو نه پاتې شوې نه ده، دا عمل نه پاتې شوی ده چې هغه اقدام وکړي د ښځو تعلیم جاری کړي. او موږ غواړو خلکو ته چې وطن لري هغه د دې باجت هم نه خپل دننه په طالبانو په صفونو کې داسې علما شته چې هغه دا شی مناسب ګڼي، صحیح ګڼي، او زه هم تیار یم خبر ورسره وکړو.
مولوی صاحب، زما بله پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې د ښځو د کار په اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ، چې او په ټوله اسلامي نړۍ کې که تاسو وګورئ چې ښځې کار کولای سي خو یوازې په افغانستان کې نسي کولای، آیا اسلام باید په ټوله نړۍ کې یو شان نه وي؟
دا ستاسو خبره صحیح ده، خو داسې دی چې اسلام یو شان کېدل بله خبره ده، او اجتماعي جوړښت او مدنی جوړښت ممکن غریب ملکونو کې اوشانی، مالدار ملکونو کې بل شانی، تعلیم یافته ملکونو کې اوشانی، کم تعلیم یا بے سواد ملکونو کې بل شانی، دې کې تفاوت راتلی شي. خو د ښځو د کار په اړه چې دی، یو خو غربي تصور دی، هلته خو د ښځې او د نر مینځ کې څه فرق نشته کنه، اور یو خپل مسؤول دی او خپل هغه دی. خو زموږ دا ترتیب داسې دی چې نفقه په سړي باندې ده، اول په پلار ده د جنکې او چې بیا واده شي بیا په میړونو باندې نفقه ده، چې بیا میړونه نه په زامنو باندې نفقه ده. نو دی د کار نه مستثنا کړی چې دی باندې بوج کم یا هغه خپل ماشومان وروزي او هغه وروزي. نو دلته د سیستم دی، او دا مسله چې اوس ضرورتي یا غي یا کور کار کول غواړي یا خرچه زیاته یا څه شل قسمه خبرې کېدی شو کورنۍ کې، نو د میړه مشورې سره هغه سره ښځه کار کوی شي چې قدس ځای کې چې حیا او عزت یې خوندي. خو سړي د پاره نه که د سړي حیا او عزت یو ځای کې خوندي نه وي، نو هلته څه کې چې کار کوي ښځې ابرو عزت خوندي کار کوی شي، شریعت د دې نه ممانعت نه دی کړی، ځکه چې ښځه تجارت کوي شي، اغستل کوي شي، خرڅول کوي شي، چې د مار پیسې ورته ورکوي، د پلار مال کې حق لري، د سړي مال کې حق لري، نو دغه مال خو تصرف هم کول غواړي. نو دا تصرف خو به په کار باندې کېږي چې کار وکړي.
بله. او مولوی صاحب په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې چې ډیر خراب سوي دي، تاسو د شتو کار کول څومره مهم ګڼئ په هغه شرایطو لکه تاسو چې مخکې ویل چې باید حیا او پردې خوندي وي او د دې عزت خوندي وي لکه د نارینه وو چې باید خوندي وي، د اقتصاد خرابوالي په خاطر باندې څومره مهمه ده چې نارینه او ښځینه ټولو ته موقع برابر وي او دوی باید دغه انتخاب ولري، دغه حق ولري چې دوی کار کول غواړي کنه؟
حق لري چې کار کوي کنه کې خپل خوښه ده. خو دا مسله ده چې ټول دنیا باندې یو رقم فتوا لګول ده وسی نه دا کار کول، دا کار آزاد نه آزاد، چا مزاج ده چا مزاج نه ده. نو دا کورنۍ تر کورنۍ پورې، ښځې یوې ښځې نه تر بلې ښځې پورې، یوې کورنۍ نه تر بلې کورنۍ پورې، د یوې ټولنې نه تر بلې ټولنې پورې تفاوت لري.
بله. نو مولوی صاحب، یعنی هدف مو دغه دی چې پر ټولو باندې یو شان بندیز هم باید ونه لګیږي؟
نه، بندیز خو لګېدلی نه دی، یعنی شریعت خو بندیز نه لګولی.
طالبانو خو ور باندې لګولی دی مولوی صاحب. طالبانو په غیر دولتي ادارو کې ښځې د کار څخه بندي کړي دي او په یو شمېر دولتي ادارو کې هم دوی د کار څخه وایستلې. او داسې مثالونه شته لکه د مالیه وزارت چې هلته ښځو ته وویل چې خپل نارینه خپلوان پر خپل ځای باندې راولېږي. دغه راپورونه ټول ستاسو موږ سره خلکو خبرې هم کړي دي مولوي صاحب. یعنی دا بندیز خو شریعت نه دی لګولی، اما طالبانو خو لګولی دی.
او دې باره کې متضاد راپورونه راځي کنه؟ اوس په پولیسو کې په کابل کې خزشته.
بله، ما وویل چې یو شمیر دولتي ادارې
زغور زده دي استنبول کې کونسلګری ته تله نو دوه درې زنانه زموږ خويندې راغلي. نو ما غلط ته بلې دا سوق دي وای دا هو د موږ سره کارمندان دي. نو ما ور سره ټوکې وکړې مې چې دې د اکسونو ماته راکړې چې دې دا غته ولې میډیا دوستانو ته چې ګوره سمبول څه کونسلګری کې زنانه کار کوي. داسې قطعي بندیزم نه دی.
او هغه نسبي بندیز چې دی، هغه نیمه بندیز چې دی مولوي صاحب، هغه هم باید نه وینه لکه تاسو چې مخکې وویله چې ښځه او نارینه باید حق ولري چې کار وکړي، هغه د دوی خپل کار دی چې کوي یې کنه، خو بندیز باید نه وي.
هغه واضح ده. خو دا ما په بل خبر تاسو علم کې راوسته، هغه دا خبره مې کوله چې ممکن بعضې مزاجي هغه شوي، ځکه افغانستان کې اساسي قانون نشته کنه. نو چې کوم ځای کې اساسي قانون نه وي نو هلته مزاجي تصرفات هم کیږي کنه. که امارت دا شیان بندولی بیا خو به ټول بند کړي. او یو خبره بل هم ده خور، چې کېدی شي بعض ځایونو باندې د دوی اعتماد نه و یا ورته څه مشکل پکې ښکاري د هغې د وجه نه شوي. خو عمومي داسې فیصله نه ده امارت خو راغلې، نه څه پرېکړه راغلې، نه څه فتوا راغلې، او نه شریعت په ښځه باندې داسې کلي پابندي لګولې. خو ښځه ته ښځه، ټولنه تر ټولنې، حالات تر حالاتو پورې کېدی شي په کیسونو کې تفاوت.
شه، ډیره مننه مولوی صاحب ستاسو د وخت څخه. اولیدونکو ستاسو څخه هم مننه چې دا خبرونه مو ولیده. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مننه الله په درمن کوم وخت.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لك کلنری دغرا گورګوري داسې خوګي دي لکا شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړه سپنې می پری دي یوان دوړ سپنې می پری دي یوان دوړ تسخیشو و اخمور زرم سوره سوره شو ببل زغی میں از غیراؤں کے لزرم سنوے زگر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکی اکڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں نہ روگا زڑے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گور گورے اخلی شمان راغل دویرا توائی چبی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا توائی چدا ببد کخ توائی چدا ببد کخ توائی لکھ لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پری دی یوان دوڑا سپلے میں پری دی یوان دوڑا سپلے میں پری دی یوان دوڑا
نن پدې وجره کې خوشاله د سرو دونې دي نن پدې وجره کې نن پدې وجره کې خوشاله د سرو دونې دي نن پدې وجره کې هر خواته بل شوه نن دې مينې مشالو نه دي نن پدې وجره کې نن پدې وجره کې خوشاله د سرو دونې دي نن پدې وجره کې
تو نبی گانا کلما تو زما جوان زما دنیا گلے و سوم لم شوم یا تنها گلے و کلل نظر زما پخوا گلے و سوم لم شوم یا تنها گلے و کلل نظر زما پخوا گلے تنها گلے وکڑا لگ نظر زما پخوا گلے و سو ملم بشم یک تنها گلے وکڑا لگ نظر زما پخوا گلے و سو ملم بشم یک تنها گلے وکڑا لگ نظر زما پخوا گلے
مزرب دفاع کی دفاع دور دادا